درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کئ کذر منو په جواب للی زده کونکو زبرش ناغم فار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول کذر منو زو تر تیر زده کونکو بر تر وغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بوم پتن وی درورنه او للی زده کونکو لکه سرنګ چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کې تاسو لرم لوستي نو هله من دیم چې تاسو ټول کذر منو او فج زده کونکو د لوستر پای پر سرماتیا او کې او یو څه ذکري کذر منو روز د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من دیم درنو زده کون کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کون کې خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. په ژوند للی زده کون و اسهم د لوست پر لور باندې رازوز مرستا سودنن ورځي سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 می صفحه څخه پیل بهتر 28 می صفحه پرې خوشاو ګللی ز کوم کوز مرستا سودنن ورځي درسي اهداف یا همغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم وړي سطحې، سلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوم کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوشو کوللی زده کون کو رازو خپل درس پیل کوو. زمرو تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به مرو تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر مون زده کون کو د ځمکې کورې ته کچیر مرو تاسو متوجي وو سیجو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل مرو تاسو په تیر ورځو لوستونه دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موجوایو او بلې برخې ته سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو کچیر موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوشاو ګللی زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کشسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا پخپله د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ خوا کې ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت ده. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250,000 کیلومتره مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي، د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اوربندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 300 کیلومتره واټن ته رسیږي. یعنی دی په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نږدې دی هغه 300 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته، منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې تر څنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدي کرښې چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی دی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیځ یا هم لمر لویدو طرف ته په خپله د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو او ګلري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله شمالي لوري ته یې، شمال ختیځ لوري ته یې، په خپله په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نریترینه څوکه چې ده په دې ځای کې، په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې له لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنۍ آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو همدې کبله څخه نور شهرونه، نور هیوادونه چې دي، هغوی هم دغه چې په منځنۍ آسیا کې موقعیت لري، دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري، د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي، د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي، او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حقل ولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپله غرنۍ ده. یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپله یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپیتکو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربند او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دي، هغه پخپله د هندوکش غرونه لري، له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي، دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري، او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنې د دې دغه کوم اورښت کېږي، هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنې که چیرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړې پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي، او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي، د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي، او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمېر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو کډرمون زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستل، چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې یو پخپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنې زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو، چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته، چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي، او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده، د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 متر ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده پخپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو فوجو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د افغانستان د دښتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دښتې څه ډول دښتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنې اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیاتې نه وي پکې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکوا، سیستان او بکوا دښتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دښتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دښتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دښتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دښتې دي، او همدارنګه د لیلی دښتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دښتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري. او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نشو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشا او ګلریز د کونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي. یعنې ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی سه، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ او تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. هم چې نن پنځه سوال د هیواد د مهمو دښتو نمونه واخلي. نو نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسي او اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله و احترامات می قبول کی قدر من او ګلری زکون کو ز پرشنه هم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم. دا تم ټول کی جغرافیا مزمن سلرم دوستا، هیله من دیم چې تاسو ټول قدر من او ګلری زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن. قدر من زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوس موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله یو وشته من پهل به تر یو دې شمه سپې پرې. هم ترنګ قدر من او ګلری زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې درس اهداف عبارت له لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په هکله څه پوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په هکله څه پوهیږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو، د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو بل لیز دکون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې موږ کې دا ونه وکړل زموږ تاسو درن ورځي درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپو هیږي نن ورځ به موږ تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر من زکون کو موږ تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د هم چنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ول خوشو قدر من زکون لکه څرنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کورې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو اروپا له لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له او په واسطه سره راچا پرستوي لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست نیمه راو تاسو ټول ولوستل چې اروپا له یو چې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرستوي او یوې خوا ته وچه ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرستوي ده چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه‌ای سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانه‌ای سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او آسیا ترمنځ پروتی یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې شوې دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي تور سمندرګي کسپیک سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی چې کوونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي واحدونو شمیر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري درې برخه او بدی او یو برخه چې شته وچه ده چې په دغو سیاسي ودونو کې د واحدونو شمیر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو ځ کوونکو د سپیس سویس هیواد دی د لوګرزمبورک هیواد دی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چنانکه چېرې موږ د دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري یا هم پکښې کې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورک هیواد دی مالتان دی لختن دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا یې کوچني هیوادونه دي همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی سئ په کتاب کې ونقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی زده کوونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده سپین روسیا او اوکرین د اوکرین ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدر من زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو یعنې پراخو سرځایونو، د اوبو ډکو سیندونو، متعدل اقلیم او پوره اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسېدلو د اروپا لویې وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لویې وچې په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکې موجود دي. اروپا لویې وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډاکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویې وچې یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویې وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې میشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا لویې وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولای سي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدلې ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دوهم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویې وچې د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشحال ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړی وي. خوشحال قدر من زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېره کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ قومونه یا هم سلبایان دي، دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنۍ اروپا ته یې لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبې په اړه کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې ژبې او نژاد په هکله معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: د اروپا خالي خانه ده، له بیا خالي خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ټکوي. دویم: اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زده کوونکو: د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي، که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي. او سلوویان زیاته په کومو اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نو احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي زده کوونکو، زه برېښنا غمپار یو زره به هم تاسو ټول ته شراغواز پېما. دا نه هم ټولګي جغرافیا مزمن سلرم لوسته. کله چې تاسو ټول قدر منو وګړي زده کوونکو برا تر وګ جوړو صحت مند او سړي او د صحت مې په پتن وي. تر نو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلرم لوست لرو. نه کله چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سړي او نه لوسته امره کې ولري. خوشحاله لیزه کونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافیې اړوند، یعنی د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اړوند به نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو، اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ تاسو په دې لوست کې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې د نفوس، دین، نژاد او حکومت په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړي زده کوونکو، د پراته وجو د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحاله قدر منو زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی د آسیا، د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولرو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له رویې څخه یو توده اقلیم لرونکې لویې وچه ده. په دې لویې وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دغه لویې وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نکوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لویه وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشتوالی